گذشته صبح به وقت افغانستان شد. اسمت سارون را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سارون صاحب.
مننه نعیمی صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې د کورونو چارو سرپرست وزیر د عامه نظم د قماندان د لیک او په 1500 کسیزه بلوازد قطعه کې د قومي ترکیب په اړه سپیناوی وړاندې کړی دی. تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له بې ځایه شویو افغان کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. د پاکستان پوځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شو. د روسیې ولسمشر پر بهرنیو رسنیو د بندیز قانون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنری او د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن یکشنبه له ډیرو بېوزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمني پروګرام کې یو شمېر نورې مرستندوی ادارې هم برخه لري. په خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کورنیو ته څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي او 3.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دواړو پروژو به لږ تر لږه 3 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په کندهار کې د دواړو پروژو د پیل غونډې ته وویل
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
د درملو خوراکي موادو او د طبي محصولاتو د کیفیت کنټرول دا لابراتوار په کندهار کې شته. او زه په کچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاري لري. دا یو ډیر اساسي کار دی ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي.
د عامې روغتیا وزیر پرون د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د پښتورګو د معاینې ځانګړی مرکز هم پرانیست. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یوه هوټل کې د اورلګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یوه هوټل کې اور ولګید او 11 تنه مړه شول. د ګرجستان ولسمشر د اورلګیدنې د خبر تر خپرېدو وروسته سیمې ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملان به ونیول شي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې د کابل حکومت د ګرجستان له ولسمشر او خلکو سره خواخوږي څرګنده. له ترکیه د یونان لیسبوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرونو په یوه بیړۍ کې یو 10 کلن افغان ماشوم په دردول کې ډول مړ شو. د یونان خبری آژانس آنا وایي په بیړۍ کې شپږ شپېته تنه سپارول او کله چې د اروپایي پولیسو بیړۍ ور نږدې شوه هغوی په دې فکر چې بیرته به ترکیې ته واستول شي وویرېدل او یو ماشوم یې په ګڼه ګوڼه کې مړ شو. د فرانسې د خبری آژانس د راپور له مخې د هلک مور د خپل زوی تر مړینې وروسته د ځان وژلو لپاره سمندر ته ځان واچاوه خو ژغورونکو وژغورله. ویل کېږي چې وژل شوي هلک له خپل مور او پلار او دوو خویندو سره له ترکیې یونان ته سفر کاوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبای کې رسول الله مذهبي ګوند اعتراض کوونکو د شخړې د کراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. په اسلام آباد کې په پرونیو نښتو کې یو پولیس وژل شوی او یو نیم سلطنه نور ژوبل شوی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې فدرالي حکومت په اسلام آباد کې د نظم او قانون د څارنې لپاره تر بلې خبرتیا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو مرسته ترلاسه کوونکي رسنۍ د یو بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز پرې ولګوي. نوی توشی شوی قانون پرون شنبه پر روسیه که در قانونی معلوماتو پر وی پانخ پور شوده. در قانون تیر اونه در روسیه در پارلمان در مشان و جرگه پر طولو 145 رایو تایید شو او در استازو پر جرگه که در نومبر پر 15 پاس شو. لده سرسم در روسیه عدلی وزارت پر حق هیواد که در آزادی اروپا، آزادی رادیو او یا شمیر نور و بحرانه یا رسانه یا خبرونو تا لخبرداری دک لیک واستاو. در روسیه حکومت همدار از امریکا جخ CNN، تلویزیون او در جرمنی در نریوالو خبرونو اداره پر حق لسک که شامل کری چه در بحرانه یا حکومتونو در استازو پر توگه گرنل کریشی. در ندی ویل شوی چه پر نخشوی رسانه لطه دول برخلیک سره مخامخی ریشی. خود در روسیه در پارلمان غدو ویلی چه لحقوی مالی غشتنه کریشی او همدار از ورطه ویل کریشی چه خپل مطالب در یو بحرانی حکومت در استازی پر توگه خبره کری. او در اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو پر روسیه ژغ کرده چه در پخوانی شوروی در دیکتاتور مشر جوزف ستالین در واک پر محال کاخته چه پر اوکراین که میلیونونه وگری پر که او وشل شل در قتل عام پر توگه و پیشنی یا لشت لشه پشیمانی پر سرگنده کرده. پروشینکو پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې اوکراین د هغه قتل عام د انکار نه کولو لپاره قانونی اقدامات وکوي. د ستالین تر واکمنۍ لاندې د کاختۍ له امله د میلیونونو وګړو قتل ته هولو دومور ویل کیږي. په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې چې د کیف په مرکزي برخه کې جوړ شوي ول پروشینکوف وویل چې هولو دومور ته د قتل عام په توګه رسمیت نه ورکول د یهودانو له قتل عام یا هولوکاست د انکار کولو په څیر کار دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 څپه دوام کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د عامه نظم د قمندان دلیک او په 1500 کسیزه بلوازد قطع کې د قومي ترکیب په اړه سپیناوی وکړ. سوداګر له اختطافونو شکایت کوي خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تحفظ په برخه کې په یوه نوې طرح باندې کار کوي.
په هلمند کې د 370 بستونو لپاره نوملیکنه پیل شوه.
بستونه ډیر لږ دي، دا کافی نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر له احساس ځوانان دي چې بیکاره دي، اوس پیلن کوم وظیفه هم نه لري.
امریکا د حافظ سعید خوشی کېدو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړ. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اته بجی او اته دقیقی دی آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم دارس د آزادی رادیو خبرونه او نور موضوعات په انټرنیټ کې لوستلای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک د هغه وزارت په کار کې د توکمیز توپیر او تعصب راپورونه ردوي او وایي چې په وروستیو کې د امن او عامه نظم د عمومي قمندانۍ په حواله په خپاره شوي مکتوب کې تېروتنه شوې ده. د ښاغلي برمک د څرګندونو جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک وایي د وزارت په کار کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نه کیږي. هغه پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بلوازد پولیسو د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو په اړه د مکتوب په متن کې املایي تېروتنه شوې وه او غفلت شوی دی. په یوه لانجمن مکتوب کې چې د کورنیو چارو وزارت د امن او عامه نظم د عمومي قمندانۍ له ادرسه خپور شوی او یوه کاپي تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې افشا شوه، راغلی چې د کابل د 101 زون د قمندانۍ په چوکاټ کې د بلوازد پولیسو د نوې قطعې لپاره د ساتنمنانو او افسرانو په لیست کې باید له تاجکانو پرته د نورو ټولو قومونو خلک ځای پر ځای او ورواستول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک بیګه خبري اعلان ته وویل هغه چا چې دا مکتوب لیکلی بد نیت نه درلود خود تیروتنه شویده.
کسی که نوشته کرده نیت سو نداشتن. یعنی اینجا کنم امتیاز یا خدا را خواسته بحث حس کردن
دوی دلته د کوم امتیاز یا خدای مکړه د یو قوم حذف کول یا لپام غرزول یا بل مسله نشته. کچیر دا په وضاحت لیکل شوی وای دا سی به لیکل چې د قومي ترکیب د تناسب پر اساس د تاجک قوم خلق دلته شتنو د نور قومونو خلق باید جذب شي چې فیصدی د ټولو متعادل وي او عادلانه باید وي، ځکه دا د کورنیو چارو وزارت دی، یو ملي بنسټ دی. شاغلی برمک وویل چې اصلي ستونزه د مکتوب د لیکوال په پوهه کې وه، کنه د برمک په وینا په دې ارتباط د ولسمشر په مکتوب کې چې څو میاشتې مخکې ورستول شوی قومي ترکیب ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. هغه د جمهور رئیس حکم خبریالان ته ولوست چې په یو برخه کې ویل شوي
ایجاد قطعې ضد آشوب به کمیت 500 بس
د یو سلو یو اسماعی زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوا ضد قطعې جوړېدل چې 500 بستونه لري، هر ټولی چې 40 بسته لري. د وو سیمه ییزو بستونو په قومندانۍ کې او په شپږ ویشتو ولایتونو کې د 50 بستونو جوړېدل چې 2550 بسته کېږي، د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ په تشکیلاتو کې منظور شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په غونډه کې د بلوا ضد پولیسو د قطعې د ترکیب په اړه وویل
از مجموع 500 نفر 391 نفر تاجیک، 60 نفر پشتون،
د ټولو 500 کسانو لشتلجه 301 نوی تاجکان، 6 پښتانه، 9000 هزارگان، 11 ازبکان، 15 پشایی، 3 عرب او 1 بلوچ دي. آیا د دې شمیر پر اساس دا سمه ده چې څوک ادعا وکړي چې د تاجکانو لوی قوم د دې قطعې استل شوی دی؟ ښاغلی دانش پر افغانانو ژغ وکړ چې هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو هڅه کوي. هغوی ویل چې افغانستان په ډېر حساس وخت کې دی. د افغانستان جمهور رئیس تیرونی د کورنی چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او پایلې یې خبري غونډې ته څرګندې کړي. ولسمشر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو ژغ کړی وو او له ارګه په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې هیڅ وګړي یا ادارې ته به اجازه ورنه کړی سي چې د تفرقې اچولو لپاره فعالیت وکړي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې کندهار ته ځو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز له لوري په 15 میلیون ډالرو په لګښت د درملو د تولید د یوې فابریکې او د شاوخوا 3 میلیون ډالرو په لګښت د یو مجهز لابراتوار د جوړېدو بنسټ ایښودل شوی دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی وایي چې د عامې روغتیا وزیر په کندهار کې دغه راز د پښتورګو د درملنې و څنګه هم پرانسته راپورته غوښی.
د سنو فارما په نوم د درملو جوړولو دغه فابریکه چې د کندهار ښار په عینو مینه کې جوړیږي 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي او د جوړېدو چارې به په نیم کال کې بشپړې سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د دغه فابریکه د کار د پیل په مراسمو کې رسنیو ته وویل چې په دغه فابریکه کې به دا تاسو خطر 2500 کسانو پوری کارګر په دندو وګمارل سي. شاغلی فیروز همدارز وویل چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د درملو روغتیایي محصولاتو او خوراکي توکو د کیفیت د کنټرول حفظوي لابراتوار هم جوړیږي. شاغلی فیروز زیاته کړې چې دغه لابراتوار بدانی په درې منځله کې د 500 اتاقونو درلودونکي ده او د یو نیم کال په جریان کې به جوړ سي. د عامې روغتیا وزیر وویل چې دغه فابریکه او لابراتوار په جوړېدو سره به د درملو کیفیت لوړ او د واردیدونکو ټیټ کیفیت درملو او خوراکي توکو دراوړلو مخه به ونیول سي.
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
دی وايي د درملو خوراکي موادو او د طبي محصولاتو د کیفیت کنټرول د لابراتوار په کندهار کې شیدافزه پکاچه د 3 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاري لري چې 1 میلیون د ودانی لپاره او 2 میلیون ډالر د وسایلو او ظرفیت لوړولو لپاره ځانګړي سوي. دا یو ډیر اساسي کار دی ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي. په عین وخت کې د امیر روغتیا وزیر د کندهار په میرویس روغتون کې د پښتورګو څنګه هم پرانستل. د پښتورګو د دغه څنګه د پرانستلو پر مهال د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې په دغه څانګه کې به تر دې وروسته د پښتورګو مخصوص معاینات او د پښتورګو جراحي عملیات ترسره کیږي. ښاغلی فیروز وویل چې د هیواد په کچه د پښتورګو د ناروغۍ د درملنې دغه دوهم ستر مرکز به په جنوبي سیمو کې د پښتورګو د ناروغانو په درملنه کې اغیزمن رول ولوبوي. د نوموړي په وینا چې د دغه مرکز په پرانیستلو به د پښتورګو د ناروغانو درملنه په هیواد کې دننه وسي او بهرنیو هیوادونو ته باید د تک مخه ونیول سي. دی وایي دا پروژه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په مالي مرسته او د کندهار د امیر روغتیا ریاست لخوا بشپړه سوه. لګښت یې 10 میلیون افغانۍ و چې 3 میلیون افغانۍ د ودانۍ پر جوړولو او 1 میلیون افغانۍ پر وسایلو او تجهیزاتو لګول سوي. د امیر روغتیا وزیر وایي په ټول هیواد کې 960 د درملو د پلورلو شرکتونه سته چې جوازونه نه لري. د وزیر په وینا د دغه شرکتونو لویه برخه په کندهار کې فعالیت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د دې خونې ویندوی سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسأله د دې سبب شوې چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هېواده وباسي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې پر اساس د پانګوالو او د دوی د کورنیو امنیت خوندي شي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو او ان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د دغه خونې وایي سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل له تیرو 2 میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید 6 قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنا په خبره د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي. د وی لا بده مرغه په افغانستان کې امنیتي وزیر د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف وژنو او تهدید کچل وړيږي. په تیرو 2 میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور 6 غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د دغه خوندې معلوماتو لمخې د اختطاف یا وژنو ډیری پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو نامنې له کابله خبرداري ورکړه. ویلی وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پانګې به له هیواده وباسي. د نړیوال بانک دیو راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت خودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتي تدابیرو په یوه طرحه کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدر نو ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوې د تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او د مسائل راپورته شول په یو نوې طرح باندې کار کوي او شفایي هم اړوند اورګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلو خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقداماتو او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله والولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اته بجې او 0:30 شوې. په یاد لري چې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس هم هلمند ته سو. د هلمند زرګونو ځوانانو د 370 خالی بستونو لپاره نوم لیکنه کړې ده. د لشکرګاه ګڼ شمېر ځوانان او نجونې د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه کوي، خو دوی په دې ګیله کوي چې بیکاري زیاته ده، لیکن اعلان شوي بستونه ډېر لږ دي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور.
دا په لشکرګاه کې د اداري اصلاحاتو د دفتر مخې ته د ګڼ شمېر ځوانانو غلمغال دی چې د ځانونو د پاره نوبت او فورمې غواړي. ګڼ شمېر لوستې ځوانان زړه نا زړه یا دفتر ته راځي او د ډېرو کمو ایلانسو بستونو دپاره نوملیکنه کوي. دوی د کم تشکیل او لږ بستونو له امله پر حکومت نیوکه کوي.
بستونه خو ډېر کم دي، مګر ډېرو ځوانانو سبتنام کړی دی چې اوس هم سبتنام جریان لري. نو هغه ځوانان کولای شي چې بیا هم نور هم سبتنام وکړي، مګر بستونه ډېر لږ دي، دا کافي نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډېر بیکاره دي او ډېر له احساس ځوانان دي چې بیکاره دي، اوس پیلن کوم وظیفې هم نه لري.
زموږ غوښتنه داره د حکومت څخه چې موږ چې اوس دغه ځوانانو ته ګورو چې بیخي ډېر بیکاره دي او بستو ته ګورو، بستونه ډېر کم دي. د حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کار ډېر شي د هلمند ځوانانو ته.
ویل کېږي په هلمند کې تر دریم بس کښته ټول 380 خالي او اعلان شوي بستونه دي چې ورته وزر 800 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په لشکرګاه کې ګڼ شمېر ښځینه لیسانس او د 12 فارغین له دې امله په غوسه دي چې د نارینهو په نسبت کم بستونه ورکول سوي دي او د جنډر مسله پکې نه ده مراد سوې. دوی د مرکزی حکومت او د اداري اصلاحاتو د دفتر د مسؤلینو دې مسلې ته د سره د بیا کتنې غوښتنه کوي. شګوفه نورزی او شریفه وایي ښځې کار غواړي خو مناسب بستونه ورته په نظر کې نه دي نیول سوي.
وایي چې جندر مراد سوی وایي د ښځو دپاره ډېر بستونه ورکول سوي وایي، خصوصا په ولسوالۍ کې هېڅ ښځو د برخه نه ده اخیستې. هغوی دپاره زنونه نه دي کاندید کړي یا سفتنام نه دي کړي، صرف مرکز کې چې هغه هم 10 بسته دي او د هغه دپاره 6 خوندې سفتنام کړي. نو دا عادلانه نه ده. هغوی دپاره باید چې بستونه نور هم د هغوی دپاره ډېر وي.
نو دا د هلمند دپاره یو لوی لاسته راوړنه ده چې 6 ښځینه سفتنام کوي. خو دا تا متوقع د دولت څخه د حکومت څخه نه درلودی چې دوی داسې غیر عادلانه انصاف وکړي او د دریسو او یا بسو څخه یو د شپاسه یوازې د شیدنو د پاره ورکی.
د اداري اصلاحاتو د دفتر مسؤلین وایي د ټولو دریسو او یا خالي بستون نه چې اعلان تتللی دي، یوازې یو ډیر شه شیدنو ته ورکول سوی دي چې تر شپږ سوه ډیرو ښځو ورته نوملیکنه کړې ده. د اداري اصلاحاتو اړوند د هلمند د دفتر مسؤول اختر محمد عزیزی وایي دوی لیسانس او تر دې لوړو زده کړو ته اولیت ورکوي. هغه زده راډیو ته وویل په زرګونو ځوانان علاقه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، خو د بستونو او تشکیل د کموالي په خاطر لږ ته چانس په لاس ورځي.
موږ په هلمند کې ډېر ځوانان لرو چې بیکاره دي. دوی غواړي کار وکړي په هلمند کې او د کار ترڅنګ خدمت وکړي په هلمند کې. نو موږ دلته ضرورت ډېر لرو دی چې په هلمند کې زموږ مشران، هغه مشران چې دوی لوړپورو چارواکي دي په مرکز کې کار کوي، هغه باید پر دغه شی باندې کار وکړي چې په هلمند کې یوازې نه ده چې دوی لیسانس شارت لیست کې، دوی باید پر دې کار وکړي چې دغه د پاره د وزده پسان هم ونیسي.
عزیزی وویل دوی ته زرګونه داسې ځوانان مراجعه کوي چې یوازې 12 ټولګۍ ویلې وي، خو د قدرې بستونو دپاره که څه هم تر بستونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده، خو د نورو عادي او کښته بستونو په نسبت کمه ده. ویل کېږي د دغه 380 بستونو نه چې اعلان تتللی دي، یوازې په لشکرګاه ښار کې 1800 کسانو نوملیکنه کړې ده، او دا چې اکثر ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، نو چا د لیرو پرتو سیمونو نه د نوملیکنې دپاره زړه نه دی ښه کړی. که چیرې پر ټولو 380 بستونو د ځوانانو شمیر تقسیم کړو چې نوملیکنه یې کړې ده، نو هر خالي او اعلان شوي بسته په اوسط ډول 22 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. محمد علي استایی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه کې پرون د افغانستان د مالی چارو پر اثر کېدو او پرمختګ لیکنه خپره کړې ده. نړیوال بانک لیکي د کندهار مستوفیت ریاست په نوي ټکنالوژي سمبال سوی چې د مسالې د دې ادارې د چارو پر شفافیت او د خدماتو پر باور کېدو مثبت اغېز کړی دی. په لیکنه کې ویل سوي په مالي بنسټونو او ادارو کې شفافیت پر پراختیايي چارو د مالیه ورکوونکو او نړیوالو مرستندویانو باور زیاتوي. نړیوال بانک لیکي ځکه نو دوی تصمیم ونیو چې د مالیه وزارت تر مشرۍ لاندې د دولتي مالیاتو د واحد ادارې سیستم رامنځته کړي. نړیوال بانک لیکي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مالی معلوماتو د مدیریت له سیستم څخه ګټه اخیستې او توانېدلې د بودیجې د مدیریت او تطبیق چارې، د مالیاتو راټولولو او پر وخت د معاشونو د ورکړې پلان عملي کړي. د نړیوال بانک په لیکنه کې ویل سوي په کندهار کې د 2018 میلادي کال پرتله په 2018 میلادي کال کې د مالیاتو د واحد مدیریت د سیستم په تطبیق سره تر ټاکلي هدف 3 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول سوي دي. د سول او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په خپل ویب سایټ کې بامیان ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د روان میلادي کال له پیله تر 2.5 لک زیات سیلانیان بامیان ولایت ته ورغلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وایي په دغو سیلانیانو کې په سلګونو بهرنیان هم شامل دي. په لیکن کې ویل سوي بامیان ولایت چې له 2003 میلادي کال راهیسې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل دی، د بودا د دوو مجسمو له کبله زیات شهرت لري. د هیل ورسپانې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ ده، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ د وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په جګړه کې یو تحرک راوستلی دی. د ورسپانې په حواله جنرال جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا ان بی سی نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. د هیل ورسپانې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې په خپله وینا کې وویل په افغانستان کې به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو دا ماموریت به په زماني مهلت پورې تړلی نه وي او نور پوځیان به هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي ورسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په سپتمبر میاشت کې د جګړې د په ټپه درېدلي حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 3000 اضافي پوځیان ولېږل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د جماعت الدعوه ډلې د بنسټي شوډونکو حافظ سعید خوشی کېدل د دواړو هیوادونو اړیکی اغیزمنوي. د امریکا د عدلی وزارت حافظ سعید د تروریستانو په ډله کې شمیرلې او د هغه پر سر 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. د هند حکومت هم د حافظ سعید د خوشی کېدو له عمله غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات فرشا جلال زیاوروي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون پاکستان ته خبرداري ورکړ چې کده جماعت داوه ټولنې بنسټ شوډونکو حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو پولیس کې دی بیرته ونیول او زنداني نشي د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو ته زیان ورسوي. حافظ سعید د جمعې پر ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظر بنده خوشی سو. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پرون وویل چې واشنگتن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوشی کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې که چیرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نشي، دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه په نوم د خیریه ټولنې بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لشتلژه لستنو وسلوالو د ممبئی ښار په بیلابیلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وه. البته نوې ډیلی پر اسلام آباد هم تور پورې کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه د هغو حملو پلان جوړ کړی و، خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلی وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظر بند شو. خود لاهور وی محکمه د جمعې پر ورځ د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوی ورځ نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشی سو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشی کېدو له امله غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو پولیس کې شامل شوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا پوځ هڅه کوي داسې ځیرک یا سمارټ بوټي جوړ کړي چې کیمیاوي مواد او الکترو مقناطیسي سیګنالونه موندلی شي. له دغو ځیرک بوټو څخه به د ماینونو د ساحو په پیژندلو کې همکار اخیستل کېدای شي. د انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور پر اساس له مخې د دارپا په نوم اداره د دغو ځیرک بوټو په جوړولو بوخته ده. ورسپانه وای دا بوټی تهدیدونه مومي او په نامحسوس ډول جاسوسي کوي. د امریکا د پوز د دې ادارې هدف دا دی چې یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد، رادیو اکټیو وړانګي او حتی الکترومغناطیسي او اتمي سیګنالونه ومومي. همداراز ویل شوي چې سپوږمکۍ به پر دغو بوټو څارنه کوي. له دغو مصنوعي بوټو غیر نظامي استفاده هم کېدای شي، لکه هغه سیمې پرې پېژندل کېدای شي چې ماینونه پکې ایښودل شوي وي. ساعت 8:30 شوې د روانې خبرونې په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه له ډیرو بیوزدو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. له ترکیې د یونان لسپوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یوه بیړۍ کې یو لس کلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قرارۍ لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو مرسته ترلاسه کوونکي رسنۍ د یو بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز پرې ولګوي. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو پر روسیا ژغ وکړ چې د پخوانی شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین د واک پر مهال کاختې چې په اوکراین کې میلیونونه وګړي په کې ووژل شول د قتل عام په توګه وپیژني یا لشت لژه پښیمانی پرې څرګنده کړی. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 څپه دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګه ورپسې هم حقیقت صدې خبرو.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي. آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینې برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو به بد انتخاب کړی و دی کې چای نشته پکې وظیفه پیدا کوی نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی با وجود دې چې زه خپله یو محصله یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
ډېر ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډیری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینیری او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډیری زمینی ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نشي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینی کمی وي او یا هم ډیر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال جړ ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د خپل هنرونو په هنزي محصله مینا نایب خیل وای کورنۍ نه غوښتل چې د خپل هنرونو ولولي ځکه هغه باور درلود چې دا به پراتلونکو کې ونه شي کولای چې یو ښه دنده ولري.
مخکې د نسزم تیان د کانکور ورکوم ما ته ټول فامیل ویل ته د پنځه مې انتخاب او ته یو بل انتخاب کا پنځه هنر هچې د چې ته وای یو بل به انتخاب کړې و د کی چای نشته بګې وځ په پیدا کوي نشي او سپورم چې اوس پنځه کې راغله ما دوه کاله مې تیر شوی دي اوس هم فامیل ته وای یو بل به انتخاب کړې چې دغه آینده لکه ته او د دینه خو به زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي خپل ځان مې خپل احساس مې ذات مهم دي.
خو مینه وای د نورو په هنځي او د محصلانو په چیرته هنرونو په هنځي زکونکو هم کولای شي کار وکړي او لدې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کوم شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلک شته چې علاقه مند دي او هنر تشویقي هنرمند تشویقي هم خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکړي کوم شي به دغه شخصي کورونه وکي بیا یو نمشګه کې دي نمشګه کې خپل اثر خرج کړي.
د خپل هنرونو د پوهنځي یو بل محصله نظیفه نادر هم دا ردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکار ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپل برخه کې کار کوي.
باور لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینری یا طب ولولي پیسې لري نه خیر که خپل انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولای شي. خپل زه خپل د تقریبا درې کاله کې چې پنځه کې درس وایم ولې خپل ډېرې پروژې اخلم دیوانی کارونه کوم یعنی باوجود د دې چې خپل یو محصله یم تر اوسه فارغه شوی نه یم ولی باوجود دې چې خپل زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم په خاطر کولای شم چې یعنی خپل هغه څه مصارف مې چې دي هغه خپل یعنی برآورده کړم.
د خپل هنرونو په هنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه کوي.
شما جهان خارج میبینین
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختینو مې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی همونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه بول مردم.
د خپل هنرونو د پوهنځي ترڅنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤل عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری
د هنری مرکزونو تقویت چه موږ باید وکړو. له دې طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه یې هنری او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولای شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایې کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروزکو انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان څلور لسیزه کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر هم دغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقه چې د هنر سره باید ولري هغه ور لیرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې من سره غلی ځوانان د هنر نه لیرې شوي. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي، خو هغه کیفیت هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کیږي په هغه یو ساعت باندې نه کیږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ترازی دا خپل یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستی ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کړو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډیر لرو چې باید انجام ورکو.
خلیلی صاحب د هغو ځوانانو د لاسته راوړنو په اړه کراته وایي چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروزکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي.
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دوو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. پاگه کتاب چه مونږ شالته ایخو دوی خپل نظریات پکې لیکلي په دغه نظریات کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. په د بل خوا د لاسته راوړنو داز ویلی شم چې 80% زمونږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي، خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې چې حالات ډېر مناسب نه دي یا هنر ته ډېر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده شده انسان ته به دی اول دورزه چې انسان پیدا شوی هنر ور سرشته که کور جوړول هنر رو، که ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر رو، ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو، دا د یو موسسې نه کېږي، د یو شخص نه کېږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډیر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کېږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپله دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هېڅ عما په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړ زده کړو وزارت دې پنځای ته عما په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاصه ووایي که دوی د د خلاصه د زړه د تاله دا پنځي وي بیا دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نوم یې خالد شانایل ده. هنر بازار او په دې ګرمیږي چې مونږ ترجیح ورکو، مونږ ټولنه کې دا خبره عامه کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیره دا هنر چې دا بد شی نه دی، دا باید خلک زده کړي. که درته وایم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، دا د ژوند ضرورتونه دي او خلک پوه کړو. نو چې خلک پوه شل نو خپل هغه هنر چې دی خپل ارزښت بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اولا داس دوت شو داس هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کیو د خلکو ته مفت ورکول، بعد دا دوت لمنځ ولاړ شي. ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شانت ضرورت لري، هغه برابرۍ وي غو باندې مصرف کوي، هغه کوي. هیڅ کوم رسنۍ او هم کوم فرد او هم کوم ملي سوداګر نه حاضرېږي سي یو هنرمند اثر واخلي. که چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي، هغه دي ملي سوداګر طرف نه وی هم دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او هغه ته یو څه پیسې ورکول شي. په هغه څنګه کې هغه به مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کار وکړي او دا د هنرمند لپاره ښه دی او د هنر د ود لپاره هم ښه دی.
خو ګوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاک لاس پارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، پاندې ډول د اکسفورډ پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویلي چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی دی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس پخپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو سارنه واقعا سخته ده.
فکر نه کوي چې فساد ته وډول زمينه برابرۍ
اوس کده موږ تاسو مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شو. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه په خوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دي. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نو او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغې په امتحان کې نه او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکو موږ هغه امضا کوو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو نه سارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې کس رادیوګانو سره دي، تلویزیونونو سره مې کړی، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک لري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه د آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغه سي کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه
یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی د دې کاملا مونږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې مونږ هم متيقن یو که د یوې موسسې 20,000 فیس د بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی من کاملا دې مخالف یم.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی. خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر 2 کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل. ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې مونږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو ولې بیا هم مونږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېر ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم مونږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې ولې کېدای شي چې په راتلونکي 2 کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. مونږ مجبور شو چې مونږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به مونږ او تاسې نه محدودوو. مونږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. مونږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. مونږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي مونږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي مونږ قوي کړو لازمه نه ده چې مونږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پاچا پاچن ستا بندی ہو بدوستر کو نہ پناوام یو ورز مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رڈ
Stop, Jabba, the Russell.